درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اوزو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هیله چې جوړ روغ صحت مند به یاست شنو غلاست نه هم ټولګي و اوم لوسته راځو په نن ورځې درس کې موږ تاسو د هډوکو او عضلاتو سیستمونه پیژنو په دې څپرکي کې او زموږ د نن ورځې موضوع چې د هغه د هډوکو اړوند ده زموږ تاسو درس په د درڅلوېشتمې صفې څخه خاطر نه څلوېشتمې صفې پرې دوام وکړي لکه څنګه چې موږ تاسو ډېری کسان دا فکر کوي چې هډوکي چې دي هغه مړه نسجونه لري خدا خبره غلطه ده ځکه چې موږ دغه کوم فعالیتونه چې سرته رسوو یا هم په زموږ په بدن کې چې کوم کرویات د سره کرویات دي سپین کرویات دي او همدارنګه دا کوم موضوعات چې موږ په تېرو لوستونو کې وویل چې دا د وینې اجزاوې چې دي هغه خپله زموږ په د بدن په سکلیټي برخه یا د هډوکو کې چې کېږي جوړېږي یا کوم فعالیتونه چې مثال موږ د ژامو د عضلو مثال په واسطه د چیکو سرته رسوو د دې څخه دا معلومېږي چې سکلیټ چې دي هغه مړه نسجونه نه دي او عموما سکلیټ چې دی تاسو ټولو لیدلی دی چې سره یو جوړښت لري ارزو د دې اړوند نور موضوعاتو باندې خلاصوو سکلیټ چې دی هغه موږ وایو چې زموږ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدلو ځای دی چې د عضلو د انقباض او انبساط په ترڅ کې چې کېږي حرکت رامنځته کوي او سکلیټ چې دی هغه موږ وایو د بدن هغه سخت جوړښت دی چې د انسانانو او حیواناتو بدن ته شکل ورکوي او دارنګه د شکل ورسکول سره ملاتړ چمتو کوي او مهم داخلي اندامونه چې کوي ساتي لکه مثال موږ وایو د مثال مغز دی چې د سر کوپړې په واسطه زړه دی چې د سینې قفس په واسطه دغه رقم سږي دغه برخه په واسطه چې کوي ساتل کیږي ارزو موږ وایو خپل سکلیټ چې دی هغه په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل شوی دی چې محوري سکلیټ دی او زنموي سکلیټ دی محوري سکلیټ چې دی په هغه کې موږ وایو د سر کوپرا همدارنګه د سینې پنجره او د ملا تیر شامل دي او زمیموي سکلیټ چې دی هغه سکلیټ برخې دي چې په محوري سکلیټ باندې نښتې دي او د زمیموي سکلیټ هډوکو شمېر چې دی تر محوري سکلیټ تر هډوکو شمېر ډېر دی چې په دې کې موږ وایو مثال لاسونو پښې اوږو هډوکي چې دي شامل دي او عموما چې دی موږ وایو ټول انسانان چې دی یو بالغ انسان چې دی هغه تقریبا د 206 هډوکي لري چې عموما کله چې یو ماشوم پیدا شي په هغه وخت کې د هډوکو شمیر ډېر دی چې د وخت په تیریدو سره د هډوکي سره یو ځای کیږي او بل اخره اخر کې 206 هډوکي لزو د سکلیټ دندته سکلیټ چې دی هغه ډېر مهم اساسي دندې سرته رسوي چې د هغه څخه لومړی موږ وایو ساتنه لکه څرنګه چې موږ او تاسو مخکې وویل چې هډوکي چې دی هغه د بدن داخلي اعضاوي داخلي غړي چې دی لکه مثال موږ وایو چې د سر کوپړه د دماغ چکی ساتي همدارنګه د سینې قفس دی چې هغه زړه کولمې همدارنګه نور اعضاوي چکی ساتي دا رقم د ملا تیر دی چې هغه چکی شوکي نه خاصه یعنی دی چې دی دغه کم برخې چې دی زموږ د بدن دغه اعضاوي چې دی د خارجي صدماتو څخه ساتي ورپسې زیرمه ده هډوکي چې دی هغه د زیرمې اساسي دنده سرته رسوي مثال خبرې کوم منرالونه دي همدارنګه کلسیم دی دغه سې ډېر نور شیان دي چې موږ تاسو وایو هغه د سکلیټ په واسطه چې کېږي د هډوکو په واسطه جذبېږي مثال کلسیم دغه دی فاسفورس دی کوم چې کله چې بیا د بدن کوم اعضا ورته ضرورت ولري دوی په هغه وخت کې چې کوي دغه کوم مواد چې دي منرالونه چې دي ورستي او بل موږ وایو خوځښت چې د مخکې هم موږ وویل چې زموږ بدن چې دی کوم حرکات چې موږ اجرا کوو کوم مثال ځغستا د خبرې دی یا مثال د یو شی راپورته کوو د لاس په واسطه دا ټول چې دی د عضلاتو د انقباض او انبساط په صورت کې چې کېږي د سکلیټ په واسطه سره که چېرې سکلیټ نه وای نو دا کوم حرکات چې دی دوی موږ په اسانۍ سره سرته نه سوای رسولی همدارنګه بل موږ وایو چې د وینې کرویات جوړول چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې هم ویلي وه چې د وینې کرویات دي چې مثال د مویه صفحات دي موږ ویلي وه دغه د بل دغه رقم سره کرویات دي سپین کرویات دي چې دا د مختلفو هډوکو په مغز کې څه کېدله جوړېدله نو دوی چې دا رقم کرویات چې دي هغه د مغز په نسجي برخه کې چې مثال د مغز برخه چې ده چې د بون میرو په نامه سره یې دي چې په هغه ځای کې جوړېږي ورپسې راځو د هډوکو جوړښت هډوکې چې دي موږ او تاسو پوهیږو چې دا خپله یو ارتباطي نسج په ډول سره هم دي چې زموږ د بدن د غړو ترمنځ شوکي ارتباط ورکوي چې په دې کې چې دي د هډوکو حجرې مثال اوستیوبلاست سي چې هغه شامل دي همدارنګه کاني او عضوي مواد پکې کې شتون لري د هډوکو داخلي او خارجي برخه دواړه چې ده هغه د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ له مرکبات څخه چې سوي دي جوړ سوي دي چې په کوچنیانو کې ډېری وخت موږ وایو د دوی د هډوکو د نرمښت چې دي نه کوچنیان چې کله پیدا سي تر ډېری وخت موږ وایو د دوی هډوکې چې دي ډېر پاسته او ارتجاعي وي دا ځکه چې د دوی په د هډوکو په مثال لغه کوم داخلي برخه کاني برخه کې همدارنګه د خارجي چې دي دوی کې د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ شي کمښت دي چې دا خوراک په خوراک تغذیه سره شته تغذیه سره د دوی کوم هډوکي چې دی هغه بیرته تشکیل د وخت په تیریدو سره خپل هغه نورمال حالت ته راځي او بل موږ وایو چې هډوکي چې دی په عمومي ډول په دوه ډول ویشل شوی دی چې یو متراکم هډوکي دی او بل سفنجي هډوکي دی چې متراکم هډوکي چې د نامه څخه معلومیږي چې د دې کوم حجرات چې دی نسجونه چې دی هغه یو د بل سره ډیر نږدې ډیر په کلک ډول سره پراتی چې دا د متراکم هډوک په نامه سره موږ یادو چې دوی چې دی د دې کمې حجرې چې دی هغه د یو نری کانال په شاوخوا کې یو ځای سره قرار لري او سفنج ډوله چې دی هغه به د دې کم حجرې چې دی نسجونه چې دی هغه په غیر منظم ډول سره یو د بسر په ډېر فاصله کې پراته دي او د دې کم حجرې چې دی په وګ کې ژورتیا هم لیدل کیږي بل موږ وایو چې د کم د هډوکي د متراکم هډوکي او سفنجي هډوکي چې دي د دوی په داخل کې چې بي دي د هډوکو مغز قرار لري او همدارنګه د وینې رګونه چې دي هغه دغه هډوکو د پاسه د دوی هغه نری مثال ویشته ډول رګونه چې دي حالت چې لري قرار لري چې د دې لارې د وینې انتقال شکر صورت نیسي ورپسې راځو د هډوکو ډولونه هډوکي چې دي عموما په دا کوم شمزي لرونکي حیوانات فقاري حیوانات کې چې دي په درې ډوله ویشل شوي دي چې اوږده هډوکي لن هډوکي او پلن هډوکي دي اوږده هډوکي کې چې دي هغه موږ تاسو وایي مثال د رانه هډوکي دي د بازو هډوکي دي او دا کوم د پښو هډوکي چې دي د چې کېږي په اوږده هډوکي شمیره لایسو او دوی چې دي اوږده او نری وي او د بدن د اوږدېدلو او حرکت لپاره چې مهم دنده سرته رسي ورپسې لند هډوکي چې دي دوی تقریبا مربعي یا مستطیلي بڼه لري او په مفصلونو یا هم انتاف کې چې کېږي چمتو کوي دغه برخې چې دي او مثال شو مثالونه موږ د لاسو د ګوتو هډوکي ورکولای شو همدارنګه د پښو د ګوتو هډوکي ورکولای شو او ورپسې بل چې پلن هډوکي دي هغه موږ او تاسو وایو چې دی نری پلن او سپکوي او دا د مهمو اندامونو ساتنې او د عضلاتو د تړاو لپاره کاریږي چې په هغه کې موږ او تاسو مثال د کوپرې هډوکي چې مخکې مهم وویل د سینې هډوکي دي د ورانه یا اوږې هډوکي دي او د سینې پنجره پکې کې شمیرلای شو ورپسې راځو کرپندوکي موږ وایو کرپندوکي چې دی هغه هډوکي دي چې ځانګړي منظم بڼه نه لري او نور هډوکي په سر په اوږده لنډ یا پلن ډول کې شامل دي نسی او موږ وایو چې دا هډوکي د بدن ځانګړو برخو لکه د ملا مثال ملاتړ شکل او ساتنه چې کوي برابروي او دوی چې دي نسبت و سکلیټي برخې ته نرم دي او په پرته له دوی چې د کژېدو وړتیا هم شي د پکشي کې لیدل کېږي او اور پسې راځو بندونه بندونه چې دي دا د سکلیټي سکلیټ چې دي هغه کمزوره برخه ده چې باید د دې څخه په ډیره زیات شجاو سره ساتنه وسی مطلب ساتنه ډیره لازمی ده او دوی چې دي په حرکت او خوځښت کې ورسخه مثال ډیر ګټه حاصل کیږي چې خپل بندونه موږ په درې ډوله ویشو چې نه شوریدونکي، نیمه شوریدونکي او شوریدونکي. نه شوریدونکي چې دي هغه موږ مثال یعنی هیڅ ډول سره دي چې کوي حرکت نه کوي، یعنی ډېر حرکت نه پکښې کې لیدل کېږي، خوځش نه پکښې لیدل کېږي، او د دې چې دي په هډوکې په ډېر نشت د ډول سره پراته دي، لکه د سر کاسه ده، همدارنګه د حوصلې هډوکي چې دی چې د شا د هډوکي سره په کلک ډول سره پرته دي. او بل چې دي نیمه شوریدونکي دي، دا به هغه دي چې تقریبا نه مثال موږ په شوریدونکي سبلی سو او نه هم نشوریدن، یعنی دوی یو څه لږ حرکتونه سرته رسولی سي. مثال لکه د چچر د هډوکي سره د پشتي د نشلیدو ځای دی، او دا رقم نور مثالونه هم شکولی سو. مثال د فقراتو بندونه دي او د سینې او غضروف بندونه دي چې پکښې کې شمېرلی سو. او ورپسې شوریدونکي دي. شوریدونکي چې دي دا هغه بدن دي چې د زموږ بدن کوم آزاد حرکتونه چې سرته رسي هغه کې ټول څه وجود لري، شوریدونکي بندونه وجود لري. لکه مثال ښه مثالونه یې موږ کولی سو. زموږ د لاسو او پښو بندونه دي چې دوی موږ په اسانۍ سره کولی سو چې ورکو حرکت ورکو. مثال دغه رقم د زنګنو باندې، د څنګلي باندې، د لاس د ګوتو او د پښو د ګوتو بندونه، همدارنګه د غاړې بند هم پکښې شمېرلی سو. موږ وایو شوریدونکي بطونه چې دي دا یو قوي ارتباطي نسج لري چې هغه د لیګامنټ په نامه سره یادیږي، چې دغه لیګامنټ چې دي دوی ته څه ورکړی دی، یو سخت جوړښت دي ورکړی دی چې د دې په واسطه دا کوم بندونه چې دي خپل یو د بل سره په اسانۍ نسي کولی چې جلا سي، یعنی یو د بل سره په نښتي ډول سره پراته دي. او بل موږ وایو په بندونو کې یو ډول مایع وجود لري چې هغه بیا د ساینوویل مایع په نامه سره یادیږي، چې دا چې بیا د هډوکي د مثال د شوېدل چې مثال هډوکي یو د بل سره مثال ښه حرکت وکړي د هغه دپاره وجود لري. او شوریدونکي هډوکي چې دي هغه په ډېر ډولونه ویشل شوي دي چې هغه څخه یوې پنډوسکي یا هم کاسې ته ورته بندونه دي او بلې چپراس ډوله بندونه دي. کاسې ته ورته بندونه چې دي دا چې دي هرې خوا ته حرکت کولی سي، لکه مثال موږ دورانه هډوکي ورکولی سو په نظر کې نیولی سو، دوی چې دي هم شاته هم مخته کولی سي چې حرکت وکړي. او پاتې سو چپراس ډوله بندونه چې دي دی لکه د دروازه چې موږ په نظر کې ونیسو، دروازه چې ده یوازې یو خواته چې کوي حرکت کوي، چې هغه کې مثال موږ د خپل لاسو ګوتو بندونه په نظر کې نیولسو، زموږ د ګوتو بندونه چې دي هغه یوازې یو خواته حرکت کولی سي. او ورپسې راځو اوس نو مصنوعي بندونه وایو. په پخوا وختونو کې چې به کوم کسانو مثال د بندونو مشکلات درلودل، یا هم ځینې کوچنیان چې به مورزاده دغه رقم پیدا کېدل چې بندونه بیا ډېر کمزوره وه، حرکت یې نسوی کولی، یا به مثال دا کوم دورانه هډوکي چې وه هغه به چې و یا به مات سو یا نور پیښې به رامنځته سوې، نو دغه دپاره علاج نه و. مګر وروسته چې و د یو اوتوپیتي یو برتانوي جراح و چې د هغه په واسطه د ورانه او خسرې لګن لپاره یا لګن خسرې لپاره مصنوعي بند جوړ سو. د چې و دغه کم د دغه بند پورتنی برخه چې و د کاس د بند برخه د پندوسکي برخه چې و هغه د حیاتي فلز او د کاسې برخه چې و د پول ایتلین پلاستیک څخه جوړ کړل، چې دا چې و د خسرې د لګن سره نشلیدل او انسانان کوس د دې څخه خپل د کم کسان چې مثال نازک هډو کې د لو د حرکت نسوي پر کولای د دې د پاره چې کېدل ډیر ښه فائدې وکړل. ورپسې راځو صدمه او سکلیټي ناروغي وایو. موږ ډېری وخت کېدای سي چې مثال ځینې ناروغیانې رامنځته سي، ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته سي، ځینې وخت هډوکي مات سي د یو پیښې په ترڅ کې. نو دغه د مثال دغه ناروغیانې چې دي موږ شکو په دې کې بحث لاندې نیسو، ډېری وخت چې دي د سپرین په نامه یو ناجوړې ده چې هغه په هډوکو کې رامنځته کېږي. دا چې کله دا مطلب هډوکي دغه کم د پلي یا موږ لیګامنټ چې ویلي هغه دغه وخت رامنځته کېږي، دغه لیګامنټ چې دي تارونه یو د څخه کاش خوري، دا د ډیرو بی ځای حرکتو لامل رامنځته کېدلی شي، باید د دې خودري مثال ډډه وکړل سي. همدارنګه د ځینو ضربو په مقابل کې هم هډوکي ځینې وخت ماتیږي. هډوکي چې کله مات سي په دغه ځای کې وینه ټوله سره راټولیږي، چې موږ باید دا د یو مستقیم مطلب استواره وساتو. ډېری وخت کله چې ډاکټران ته ولاړ سو، هغوی سیخان ورکوي او یا هم په ګچو کې ورکوي تر څو دی چې استواره پاتې سي، چې د وخت په تېرېدو سره کمه وینه چې دغه دلته د حجروي ویش اجرا کېږي یا کوم مواد چې په هډوکو کې ذخیره سوي وه هغوی دغه برخې ته ځان رارسي، چې په دغه ځای کې کله چې دا ټوله برخه ځانه ورس مواد ځانه ورسې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي مات سوې نس پېشته چې کیږي د کیږي. چې بیا هغه کومه پرانه وینه چې هغه بیرته چې کیږي ایسته کیږي. همدارنګه ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته کیږي چې هغه هم کیدلی سي ډېر شي اوسي زیانمن اوسي، چې باید د هغه دپاره موږ ښه تغذیه وکړو او د مناسب خوړو څخه استفاده وکړو. دا زموږ د نن ورځې موضوع، زموږ اخرنۍ برخه د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه: په عمومي توګه هډوکي په څو ډوله ویشل سوي دي، واضح کړي. دوهمه پښتنه: د هډوکو جوړښت واضح کړي. او درېیمه پښتنه: بندونه په څو ډوله دي، واضح کړي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ورځ موږ تاسو ته زو د ناروغي او وقایي اختصاصي دفاع پیژنو. په دې لوستنه کې موږ تاسو مایکرو ارګانیزمونه وپیژندله، ورسره مو غیر اختصاصي دفاع وپیژندل چې په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطي غشا شامل وو، او ورسره مو د تودوخې درجه او په جلد کې التهاب رامنځته کېدل چې موږ ول د هسټامین په نامه د یو ډول مواد څخه کیمیاوي مواد څخه رامنځته کېږي. نن ورځ راځو اختصاصي دفاع وایي. از موږ درس باید او د شمې صفه څخه تر دوه پنځوسمې صفه پرې دوام وکړي. اختصاصي دفاع چې ده یا معافیتي عکس العمل، دوی چې دي کله چې میکروب د وینې جریان ته داخل سي، په هغه وخت کې اختصاصي دفاع رامنځته کیږي، یا هم زموږ د بدن د معافیت سیستم فعاله کیږي، هغه خپل په فعالیت شروع کوي او د میکروبونو سره جنګیږي. چې موږ وایو اختصاصي دفاع چې ده هغه د بدن هغه دفاعي سیستم دی چې په ځانګړي ډول د مشخصو ناروغیو یا بهرنیو موادو چې د انټیجنس په نامه سره یادیږي د هغو په وړاندې عکس العمل ښکاره کوي. دا دفاع چې ده د بدن دویمه کرښه ده، او هغه وخت فعاله کیږي کله چې غیر اختصاصي دفاع سیستم د میکروب یا بهرني عامل په مقابل کې مخنیوي کې برابر بریالي نه سي. اختصاصي دفاع چې ده هغه ډېری وخت موږ وایو د دې په اختصاصي دفاع کې یو ډول پروټینونه دي چې د انټي باډي په نامه سره یادیږي چې د بی حجرو په واسطه فعاله کیږي، هغه رامنځته کیږي کله چې وینې جریان ته میکروب داخل سي. د هغو په دا وخت کې یو څه وخت نیسي تر څو انټي باډیانې جوړې سي د بی حجرو په واسطه. کله چې دوی جوړ تر هغه وخته پورې کوم د سپینو کرویاتو د کم ډولونه چې هغوی د دې سرچشي کوي جګړه کوي. کله چې انټي باډي جوړ سوه د دې په مقابل کې درېږي او خپل تر حملې لاندې راولي او دوی له منځه. عموما دغه کم دفاعي سیستم یا دغه کم انټي باډیانې چې دي، دا زموږ معافیت سیستم کې شامل دي. دا ښه تغذیه، ښه غذا اخیستلو دپاره، یعنې کله چې موږ معافیت سیستم قوي کړو، هغه په هغه صورت کې چې ښه تغذیه ولرو، دغه انټي باډیانې خپل فعالیت په ښه ډول سره مخته وړي. مثال د خبرې، دغه انټي باډیانې چې دي د ریزش، لکه چې موږ په نظر کې ونیسو، دي د ریزش انټي باډیانې چې دي هغه مطلب د لږ وخت لپاره، ځینې چې دي هغه دوامدار حتی تر عمر تر پایه پورې پاتې کیږي. لکه د دغه دي د ځینې د شری په مقابل کې چې انټي باډي جوړیږي، یعنی په یو وار شری ونیس که دغه خزانه راوېستي، بیا دغه انټي باډیان د بدن په بدن کې د عمر تر پایه پورې وجود لري کله چې جوړ شي. او انټي باډیانې چې دي هغه هر یو خپل مشخص میکروب د پاره جوړیږي، یعنی کچیر انټي باډي د وایرس په مقابل کې د کورونا وایرس په مقابل کې جوړ شي، هغه انټي باډي به د بل وایرس په مقابل کې نسی درېدلی، یعنی د هغوی مطابق انټي باډي جوړیږي او د هغو سره بیا پر هغوی باندې حمله کوي او د هغو سره جګیږي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی هغه مثال موږ وایو د کم ناروغیانو لپاره د وقایې او درملنې په دواړو ډولو سره موږ استفاده کولای شو. واکسین شده هغه ډیر مهم اساسي دندې سره رسېږي. د مثال په ډول موږ وایو دی چې د دفاعي سیستم ته خبر ورکوي، د دې یاداش ورته قوي کوي. کله چې دغه کم واکسین یو ناروغ کس ته ورکړل سي، خپل واکسین شده هغه د میکروبونو کمزوره سوي مړه سوي یا هم د دې د برخو څخه یو برخه اخیستل سوي، یا مثال پروټین اخیستل سوي یا ار ان ای اخیستل سوي، دا غس خط ترتیب سوی. واکسین چې دی اول خود شکی اول دن دی داده چې دی انتیجن پنش انتیجن پیجندنه و زموږ د بدن سیستم تورکی، یعنی زموږ د بدن معافیتی سیستم باندې دا کم انتیجنونه یا اجنبی مواد چې دی وغوی ور باندې پیجنی. او بچ دی مثال دا کم معافیتی سیستم چې دی یا انتیبودیانی چی دی آغوی چی که دیت مجبوره که ترسو ده هغا میکروب ده پاره یا ده هغا انتیجن ده پاره ده هغا انتیبودیانی جور که دو غوب مقابل که اکس لامل شکره که یا دو دوی سر مبارزه وکی. آو یا دوی بل اساسی دنده چی سر ترسی هغوی معافیتی سیستم ته یا داش ترکیه، یا مثال د کم انتیجن چې دی د هغو شکل په لاس ورکوي چې دوی دغه خصوصیات لري، داسې یو جوړښت لري، او د دغو دپاره باید تاسې یو داسې انتیبادي جوړ کړي چې هغه څه سي ورسره له منځه ولاړ سي. او واکسین چې دی لکه څنګه چې موږ وویله هغه مختلف ډولونه یي، ځینې چې دی هغه کمزوره سوي لکه د شري ده هغه د هغه کم د شري وایرس چې دی د هغه کمزوره سوې برخه باندې څه کېږي، د کمزوره سوې برخه څخه څه کېږي واکسین جوړېږي. ځینې بچي د هغه میکروبونو مړه سوې برخه اخیستل کېږي، لکه مثال د پولیو د دی د انفلونزا د دی، او ځینې بچي هغه د مسنجر ار ان ای چې موږ وویل د ار ان ای یو برخه ځینې اخیستل کېږي چې خپله د مسنجر ار ان ای د پیغام رسولو دنده سرته رسي. دوی چې بیا دی موږ وایو چې دغه د مسنجر ار ان ای برخې ځینې اخلي چې بیا د دې په واسطه د معافیت سیستم ته لارښوونه کوي چې داسې یو وایرس دی، دغه رقم خصوصیت لري، دغه جوړښت دی، او دغه رقم پروټین پکښې کار شوی دی چې په هغه کې موږ د کووید 19 یا هم کرونا وایرس پکښې کې یادولی شو. او د لومړي ځل لپاره چې و دا د ایډوارډ جینر لخوا لومړنی واکسین جوړ شوی و، چې هغه دغه د چیچک ناجوړي کسان چې کوم لیدله هغوی به ډېری کسان له منځه تلل، خپل ژوند ته به دوام نسوی ورکولی، او ځینې چې به ورڅخه وژغورل سول، یعنې د دغه ناروغي څخه به ژوندي راوتله، هغوی چې به و بیا به په هغه ناروغي ناخته کېدل. نو بیا دغه ایډوارډ جینر د دغه خبرې څخه په استفاده د میکروب ضعیفه سوې دغه برخه واخیستله، او د هغه دپاره د لومړي ځل لپاره واکسین جوړ کړي. او دغه واکسین چې دی دا هم ځینې چې دی مثال موږ وایو د عمر تر پایه پورې د دوام کوي، یعنی ضرورت نشته چې هر پله واخیستل سي. او دا کوم ماشومان چې د هغو ماشومان دپاره باید د دوی د کوچنیوالي څخه کوم واکسینونه چې ورته ټاکل سوي دي د وقایې په ډول ترڅو هغه ناروغي باندې اخته نسي باید ورته ورکړل سي. ځینې ناروغي دي، ځینې وایرسونه چې د هغو په مقابل کې واکسینونه جوړ شوي دي، خو ځینې تر اوسه پورې هم کار پر جریان لري تر څو چې د دې په مقابل کې واکسین جوړ سي. ورپسې د واکسین بعد راځو سرطان ته. سرطان چې د موږ تاسو ټولو به د دې نوم اوریدلی اوسئ چې څومره یو خطرناکه ناجوړي ده، او ورڅخه څومره کسان له منځه ځي. سرطان موږ وایو چې څه ډول منځ راځي، دوی چې دی عموما حجرې چې دی هغه خپل په منظم ډول سره تکثر کوي، خو کله چې د دوی په تکثر کې بې نظمي راسي او دوی په داسې تکثر یې ډېر سي چټک سي چې حتی د کنټرول وړ ونه اوسي، د هغه څخه سرطان رامنځته کېږي. سرطان چې دی هغه موږ وایو د وینې جریان او لمفاوي سیستم د بدن نورو برخو ته داخلي، او هلته چې کوي حیاتي فعالیتونه مختل کوي. او که څه موږ ویلي وه چې ټي حجرې چې دی هغه د سرطان حجرې چې دی له منځه وړي تر څو د هغه څخه تومور جوړ نه سي، خو ځینې وخت ټي حجرې هم نه سي کولی چې دوی شي کې کنټرول کړي او له منځه یوسي، چې هغه د ډېرو د سرطان دونه پرمختللي شکل اخلي چې انسان د مړینې لامل کېږي. د اوس په اوس وختونو کې د ځینو سرطانونو د جراحي عملیاتو په واسطه، د وړانګو په واسطه، یا هم د کیموتراپي په واسطه د دوی علاج کېږي، چې هغه مثال دغه کم سرطانونه چې دي هغوی څه کوي ورته د جراحي عملیاتو له لارې دغه تومورونه ورته ایسته کوي، او سرطانونه چې دي خپل مختلف ډولونه لري او د مختلفو دلایلو له امله رامنځته کېږي. مثال خبرې د صحیح غذایي رژیم نه درلودل، یعنی صحیح تغذیه نه کول، او همدارنګه د تنباکو د دې شان څخه استفاده چې سږو سرطان رامنځته کوي. دغسې ډېر نور ډولونه دي چې هغه له امله سرطان رامنځته کېږي. د سرطان چې دی هغه دغه موږ وایي چې محیطي لاملونه هم کېدلی سي، د ژوند طرز هم کېدلی سي، جینیټیکي عوامل هم کېدلی سي چې جینیټیک له لارې انسان ته، او د عمر زیاتوالی هم د سرطان کې شاملېدلی سي. کوم کسان چې سرطان لري په هغوی کې مختلف نشي والی هم لیدل کېږي. مثال په هغو کسانو کې د وزن په ناڅاپه ډول سره کمښت رامنځته کېږي، یعنې وزن یې یو دم کښته لږیږي. همدارنګه د ستړیا او دوامداره ستړیا احساس کوي. ورسره د بدن په ځینو برخو کې یو ډول تومورونه لیدل کېږي، غټې ډوله جوړښتونه لیدل کېږي. همدارنګه دغه کسان چې اوازې تغیر خوري او ورسره دوامداره ټوخی لري، او د پوستکي رنګ یې هم یو ډول زخمونه او دغه رقم جوړښتونه پر رامنځته کېږي، او ډېر چې دی هغه د هضمي سیستم ستونزې ورته رامنځته کېږي. سرطان د مخنیوي لپاره باید موږ خپل صحي رژیم ولرو، او همدارنګه منظم فزیکي فعالیتونه او ډېر نور کم شیان چې دي هغه د سرطان د مخنیوي لپاره باید هغه موږ سرته ورسو. ورپسې راځو د انسان د بدن صحت او مسمومیت. د دې لپاره چې موږ د ډېرو ناروغیو څخه په امان کې اوسو، موږ باید صحي خوراک ولرو، ښه خواړه وخورو. زموږ د بدن د فعالیت د سرته رسولو لپاره، مثال د حرکت کولو لپاره، خبرو کولو لپاره، د یو شي د زده کولو، یعنې د ټولو حیاتي فعالیتونو د سرته رسولو لپاره موږ ښه تغذیه ته ضرورت لرو. زموږ حجره چې کم انرژي زموږ لپاره تولیدوي، هغه د دغو مثال کم خوراک چې موږ کوو د هغه څخه موږ ته برابرېږي. نو موږ ویلی سو چې دا هغه عمل په واسطه چې د حجرو داخل ته د موادو لاره کوي او د ګټې اخیستنې وړ ګرځي د تغذیه په نامه سره یادیږي. ښه تغذیه د انسان د صحت، روغتیا او د قوي اوسېدو لپاره ډېر مهم دي. موږ همیش باید بشپړ غذا ولرو. بشپړ غذا کې چې شامل دي قندونه دي، پروټینونه دي، شحمونه دي، ویټامینونه، منرالونه، دا ټول د دې په ډله کې شامل دي. چې په دې کې قندونه، پروټینونه او شحمونه چې دي هغه موږ وایو اصلي خواړه، اصلي توکي دي، او ویټامینونه، منرالونه او اوبه چې دي دوی په مرستندوی توکي راځي. نو که چیرې موږ اصلي خواړه او خرو مګر مرستندوی خوړه و نه اوسي چې هغه زموږ د بدن کې چی شي سي د استفادې ور وګرځي، نو دا کم خواړه چې موږ اصلي اخلو هغه هم چی دي بې فائدې دي. نو د هغه د پاره موږ د منرالونو، ویټامینونو او اوبو ته په زیات اندازه ضرورت لرو چې همیشه باید خپل په غذایی رژیم کې ولرو. ورپسې راځو ویټامینونه. وایي په تېرو لوستلو کې موږ تاسو پروټینونه، شحمونه او قندونه وپېژنل، اوس راځو ویټامین پېژنو. ویټامین چې دی تقریبا 1500 کاله مخکې کوم کس چې مسافرین و د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، نو مطلب ډېر اوږد سفر به و چې د هغه په جریان کې به دغه کوم مسافرین چې و د دوی اوري به وینې کېدلې، په خوله کې به ټپونه یا هم هغه ډېرې موږ په عامې سله چې پخېدله خوله هغه رامنځته کېدله. نو کله چې به دغه کسانو مثال لیمو، مالټه، کینو او رومی وخوړله، بیا به دغه اوري نه وینې کېدلې. مثال یې د دغو تکلیفو سره به نه مخامخ کېدل. وروسته څو کلونه وروسته دا معلوم شو چې دا د ویټامین سي د کموالی سره، یعنی ویټامین چې دی په ډیره زیاته اندازه زموږ په غذایی رژیم کې مهم دی. چې کچیر مثال دغه ویټامینونه په ډیر اندازه کم سي، حتی کېدلی سي چې د انسان د مړینې لامل هم سي. او کم ویټامین سي کموالی چې دی هغه د سکروین ناجوړي په نامه سره یادیږي. ویټامینونه چې دی هغه په دوه ډوله عمومي ویشل شوي دي، چې یو په اوبو کې منحل ویټامینونه دي، یو په شحمو کې منحل ویټامینونه دي. په اوبو کې منحل ویټامینونه په ډله کې چې دی ویټامین سي او ویټامین بي راځي، چې دوی عموما د وینې په پلازما کې منحل دي او اضافي توکي چې دي هغه د پښتورګو له لارې اتره کېږي. ویټامینونه چې دي هغوی د انزایمونو سره وصلېږي او د تعامل چټکوالي کې مهم رول لري، او دوی په بدن کې په زیات اندازه نه ذخیره کېږي. او پاتې سو په شامو کې غوړو کې منحل ویټامینونه هغه چې دي لکه ویټامین ای، ویټامین ای، ویټامین دی او ویټامین کې، چې د دوی موجودیت په بدن کې ډېر مهم دي. لکه ویټامین ای چې د کچیري هغه په بدن کې کم سي د شبکوري یا هم د سترګو د په تیارو کې سم نه ویني، دا هغه نه جوړي سره انسان مخ کېږي او ویتامین دی چې د هغه زموږ د هډوکو غشونو لپاره ډیر ضروری دی، چې کچیر په خپل اندازې ډیر کم سي هغه هم د ناروغتیا لامل کیږي، یعنی هډوک نرمیږي، او کچیر په خپل اندازې ډیر زیات هم سي هغه چې د ورښتانو تویدل، زړه بدوالی، د بندونو او هډوکو خوړ او د ان د نسناستي لامل هم کېدلی سي. نو باید ویتامینونه چې دي دغه کم په غوړو کې منحل خپل په کافي اندازه سره واخیستل سي. دغه رقم موږ مختلف ویتامین ای، ڈی، ای، کے، ار یو چې دغه ځان ته مهم دی او هر یو په مختلفو غذاتو کې وجود لري. ورپسې راځو اخرنی موضوع پر روغتیا او سلامتی باندې د الکول او درملو اغیز. دا کوم درمل چې دی هغه په مختلفو ډولونو پیدا کیږي. مثال ځین درمل چې دی د درد ضد دی، د بکتریا ضد دی، د الرجي حساسیت ضد دی، د اعصابو لپاره ځینې موثر دي. دا کوم ډیر نور